کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پنچیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشه شوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا د رامنځته شوې شخړې حال هم درکوو. یو افغان ګارد پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسلامي همکاریو سازمان له افغانانو سره د همکارۍ په هدف کابل ته پلاوی لیږي.
هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړئ، دویمه نیمایي کې درته ژوندای اونیس بحث لرو او پر دې پکې خبرې کوو چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده او اساسي خنډونه څه دي. خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وایي د بغلان، بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي او پنچیر کلابند دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اټکل کوي چې افغانستان به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او اروپایي ټولنه وایي چې د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د بغلان ولایت، بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو وسلوالو تېره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي دي. په بیان کې راغلی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنچیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفې جبهې سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې په دې نښته کې ناپیژند وسلوال، امریکایی او جرمنی ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. په بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی نه ده روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس همغه طالب وسلوال دی چې د هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف و که بل څوک. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی بایدن چې تېره شپه یې په سپینه ماڼۍ کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستو د پروسې په اړه ملت ته وینا کوله وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 11,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارټر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه شي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو مهلت چې د اګست 1 د وړاندې وغځوي تر څو له د هېواد ټول امریکایان، نور بهرني وګړي او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی په خوندي ډول وایستل شي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامدار تماس کې دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هېواده وتلی پرون یکشنبه له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزی بانک د 9.5 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 23مه یې باید حکومت ته سپارلې وی طالب واکمن نړیوالو پورونو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د احمدي په وینا افغانستان د کورونا د وبا، وچکالۍ او د بې ځایه شویو کډوالو له ستونزو سره مخامخ وو او اوس څلورمه ستونزه هم پرې ورزیاته شوې. افغانستان چې د نړۍ یو بېوزلی هیواد دی او شاوخوا 18 میلیون وګړي یې خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکي دی. جاپان له افغانستان د خپلو اتباو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې د جاپانی وګړي باید له افغانستانه وایستل شي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه وباسي، خو مخکې له دې جاپانی چارواکو ویلي وو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او محدود شمیر هلته پاتې دي. او د سلووینیا صدراعظم یانیز یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لار نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپایي ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي.
غرمنۍ خبری خپرونه او ری راځو د خپرونې د سر راپور ته. که څه هم طالبانو ویلي چې له څو خواوې پنجشیر ته خپل وسلوال نږدې کړي، خو په ورته حال کې ټینګار کړی چې غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي لا هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي، خو د دویم مقاومت له ډلې چې مشري احمد مسعود کوي کسان وایي چې خبرو ته لیواله دي، خو تر اوسه دوی هم وایي چې دغو روانو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنجشیر کې وروستی وضعیت څه دی، طالبان او هلته د ځایي مقاومت مسؤلین په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پرون د پنجشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواوو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لایې دا سیمه تر خپلې ولکې لاندې نه ده راوستې. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو د دې ستونزې د سوله ییز حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې اړیکې نیولي، خو لایې پایله نه ده ورکړې. د دې تر څنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنجشیر ته د تخار او بدخشان او ځینو نورو له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسېدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسېږي او د مفاهمې او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاصه شي.
طالبانو له پنجشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ 100 ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکز پنجشیر اعلان کړی د سوله ییز حل لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم،
ما با خبر و مذاکرات و باور لرو. د مذاکرات لپاره زمو خبری روانی دیم. د دوالو خواه تر منزاری که هم نیول سویه، تر اوسه دا خبری پایل تا ندی رسیدلی. هیله لرو چیه و پایل ورکدی. که دا خبرې پایله ورنه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
حخوال افغانستان د وټلی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناسته اعلان کړي، نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي، طالبانو ته په اندراب کې لدرنې مرګ ژوبلاړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیا نن یو تازه خبر پاڼې کې ولیکل د بغلان بانور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره لدی چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یوه بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویره لري چې هڅې نه د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ورټول کړي.
و مو اوریدل چې طالبان وایي له څو خواوې د پنشیر دروازو ته خپل وسلوال نږدې کړي دي، خو په ورته وخت کې دغه ډله ټینګار لري چې دوی هڅه کوي دغه رامنځته شوې شخړه د سولې او خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت مسؤلین هم د ورته خبره کوي، خو تر اوسه سیاسي حل ځلې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان اړوند بله توده موضوع د کابل د هوایي ډګر شاوخوا وضعیت دی چې تازه راپورونه وایي دغلته نن سهار په شمالي دروازه کې شخړه سوې ده او ګډوډي لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډازو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه وویل چې ښایي د کابل څخه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اګست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوړي. همکار می اجملان دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل لدنه اورو چې دا مهال استودیو ته وصل دی. انسیب ستړي مشي، د کابل د هوایی ډګر وروستی حال څه دی؟
مننه لودین صاحب. د کابل په هوایی ډګر کې متاسفانه نن هم ماغسې ګډوډي او ستونزې روانې دي لکه په تیرو ورځو کې چې خلک شاهد و. پر لپسې د کابل د هوایی ډګر له شاوخوا نه بوګنوونکي او زورونکي تصویرونه خپاره کیږي. د دوشنبه په ورځ سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي په یوه اعلامیه کې کړې ده. په دې انلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناڅرګند وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. په بیان کې دا نه ده روښانه شوي چې آیا وژل شوی کس د طالبانو له هغو جنګیالیو څخه دی چې دا هوایی ډګر د ساتنې او امنیت لپاره ګمارل شوی کنه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا له خصوصي هوایی شرکتونو غوښتي چې له کابل څخه د خلکو په ایستلو کې ورسره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یوه وینا کې دا پروسه له ننګونو ډکه و بلله. ویل ښایي د اګست میاشتې تر پایه پورې چې د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی، دا بهیر بشپړ نه شي او ښایي وغځېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کابل هوایي ډګر کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د احتمالي برید خبرداری هم ورکړل شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د سی این این تلویزیون سره تیره شپه په یوه مرکه کې وویل چې دا ګواښ رښتینی او جدي دی. تر دې مخکې د برتانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګر څخه بهر په تیرې وی اونۍ کې په روانو ګډوډیو کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. پوځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ډېر جزئیات نه و ورکړي، خو دا شمېر په ځینو نورو رپورټونو کې تر دې مختلف دی. د ناټو یو چارواکي ویلي چې په تیرو اوو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. د امریکا ولسمشر وایي چې پوځ د طالبانو سره په تماس کې دی څو د افغانستان څخه د خلکو د خروج پروسه اسانه شي. او جو بایدن په وینا طالبان له هوایي ډګر څخه د خلکو په ایستلو کې له هوایي ډګر څخه بهر د ساحې په پراخولو کې همکار دي، چیرې چې لسګونه زر اسناد لرونکي او بیا اسنادو افغانان له افغانستان څخه د وتلو لپاره راټول شوي. تا طالبانو په کابل هوایی ډګر کې د روانې ګډوډۍ پر امریکا متحده ایالاتو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک په افغانستان کې محصور نه دی. د ده په وینا هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورټ او اسنادو له لارې ولاړ شي. نوموړي په یو خپاره کړي پیغام کې چې پرون په رسنیو کې خپور شو د کابل هوایي ډګر کې درامنځته شوي ناورین پړه پر امریکا واچوله، وی ویل له اړتیا پرته د ده په وینا خلک په غیر قانوني توګه له افغانستان وباسي. متقی په وینا د کابل په هوایي ډګر کې وروستی وضعیت د ټول هیواد پر اقتصاد او نورو چارو هم ناوړه اغېز کړی، ځکه د ده وویل چې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت د افغانستان نور هوایي ډګرونه هم غیر فعال کړي دي. هغه یو آر بی آی ډاډ ورکړ چې دوی هیڅ چا ته خطر نه پیښوي، هغه کله امریکایانو سره یې کار کړی وي، له ناټو سره یې کار کړی وي یا بهرنیان وي. هغه څه چې طالبان وخت په وخت خلکو ته دا ډاډ ورکړی.
ډېره مننه کور مودان. زموږ همکار اجمل اندو چې ویلې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناټو متحدانو لخوا یې د لسګونو زرو کسانو ایستل، که څه هم له ګډوډۍ سره مخ دي خو لا هم دوام لري. دغلته د راپورونو پر اساس نن سهار د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. ډزې هم له نامعلوم لوري شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0042 022 11 2415. شمېره بیا وایم 0042 022 11 2415.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې او آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې افغانستان ته یو پلاوی لیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د اقتصاد او مالی چارو کمیسیون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د مالی وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابین نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار یې وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. نوموړي وویل د مشرتابه پلاوی په لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالی او لګښت د ګمرکونو عمومي وضعیت له سره وړنو او نوی سیستم د ګټو او فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول. وزارت وایي د هیواد ملي عواید راټولېدو، مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو، د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسته راوړنو او همدارنګه د مالی وزارت د تشکیل په اړه هر اړخیز بحث وشو. چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به دولتي مامورین خپلو دندو ته ستانه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی او د طالبانو د دعوت او ارشاد او امنیتي ارګانونو مسؤلینو ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور د شته ستونزو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د خصوصي سکتور د شته ستونزو لکه د ګمرکونو بندیدل، د سوداګرو او د هغوی د کورنیو د امنیت، د پانګو بندیدل، د ودونو هوټلونو بندیدل او په وارداتو او صادراتو کې د شته ستونزو په اړه بحث شوی او طالب چارواکو هم ژمنه کړې چې د یادو ستونزو د له منځه وړلو په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کوي.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. راځو بیا هم د افغانستان د نن حالاتو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وایي چې افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سي سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید اوایسی نه چې ډېر خلک بیزای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوهم خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردګ زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالات په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایډن ګډون وکړي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زره بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلی، مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولونو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخت خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی و افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اګوست د 1.5 له مهلت سره سم ترسره کړي. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. د تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لاره چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
زمو غږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې بریتانیا غواړي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وغواړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د دوی ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوریدونکو، که تاسو د ازادي راډیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې څه ستونزه وي، کوم خبر وي، نو موږ سره په دغو نویو شمیرو شریکه کړئ. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې هم د لاند محل لپاره بدلې شوې دي. تاسو ته د شمیرې وایم، هیله ده چې در سره ولیکئ: 00 420 11 2 45 01. بل شمیره ده 00 240 02 21 12 46 01. اوس هم زو په همدې شمیرو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
بشر احمدیم د ننګرهار ولایت څخه. مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د اتحاد باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچکړل، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده، نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. السلام.
نجیب گل منلای ما لغمان ولایت او د تدی کوشش کنیولې زوړه مسلی اسلامي امارات نن ډیر خوشاله ای، او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي لوله سامي دا خایښ. والسلام.
السلام علیکم. عمر مده لغمان څخه نړۍ کنیولې. مونږ د طالبان څخه پورا اطمینان حاصل کړو. د خپل نظام او حکومت د الله دې تل کامیاب وي.
السلام علیکم. زاد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښېما. زما دغه طالبان او لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خنزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې ناراضي سره کو، په دغه چې دی برخه واخلي، او کچیر چیرې دی ژوندۍ وجود لري خو راځي چې او کنه پر ټول ملت رغ او چې پاجاجه واخلي، ټول به دوای ورته وي چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریا سره پیغام له جلال آباد نه کاس تقریرم. دې ملي بیرغ فرض باندې چې خپلواکي ورځ منځل کېدل دي، بيسود پول کې یو څار لشکران علي کوويشته دې پښتنه موږ چانه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسې. زبر قادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي، او خه دی غلو لار هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې خه فراخ ګرځي، او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته، او ډېر یو بایزه د خلک دی، او ولس هم خوشاله دي، ټول خوشاله یو. همداسې افغانستان تل جوړ شي، مونږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅه نشو تللی، او پیسې چې لس زره در سره وی، او چې 1000 نیرو هم پروت و، او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث 25 دقیقې هم لرو چې تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دغه بحث ته مو میلمانه هم راغوښتي دي. دا بحث به پر دې راڅرخي چې پر کابل او دغه راس په ټول افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ټیک یوه اونۍ ووتله، خو لا هم د واک او قدرت سیاسي تشه موجوده ده. د طالبانو مشران هم په کابل کې دي او له بیلابیلو اړخونو له پخوانیو سیاستوالو چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې تر څو دغه سیاسي تشه ډکه کړي او یو دولت او یو حکومت رامنځته کړي. خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه خبرې د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټولې دي. دوی به یوه انتقالي اداره منځته راوړي او کنه داسې حکومت به اعلانوي چې بیا به پر نورو مسایلو کار کوي. خو دا بحث وروسته راځي. اوس 12:30 دي، راځي چې لنډ خبرونه له احمد تکل نه واورو.
طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ له خپلو مخالفینو څخه تصفیه کړي. د طالبانو مخالفو وسلوالو ادعا کړې وه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن همداراز وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي. د جرمني پاوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ وایي چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره مازف شوي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو څو ورځو راهیسې خورا زیاته ګډوډي ده. ولسمشر جو بایډن وایي د اګست د 14 راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جاپان له افغانستانه د خپلو وګړو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. د جاپان د کابینې منشي وایي دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي له دې هیوادو وباسي. د سلوینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل پرېنږدي. یانیز یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي وایي اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. او د افغانستان د مرکزی بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په راتلونکي کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ټیک یوه اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړي، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. هلته طالبانو ویلي چې د دوی وسلوال د پنجشیر تر دروازو تللي، خو ټینګار یې کړی چې هڅه دا ده چې دغلته رامنځته شوې لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت وسلوالو هم ویلي چې دوی سیاسي حل لارې ته تیار دي او په ورته وخت کې جګړې ته هم چمتووالی لري. اوس پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اوسلی، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاو خاصمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب، راځئ بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو دغه بحثونه له نږدې ګورئ، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بالاخره دغه د قدرت خلا او تشه ډکه شي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اصولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخل او خارج کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوی کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اختري او همدا ډول نور افغان لورو سره هم په ځمنی ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت، نوی حکومت ته شکل ورکړي چې هغې کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډېر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تېرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت تر عنوان لاندې یو څو محدود تېرې ولیدو نظام لپاره دی او سل کسه به ول شي همدغه به لکه د سترنج دانو په شکل باندې ښکته او پورته کېدلې. نورو افغانانو پکې ځان نه لیده او دا حکومت او نظام ټول د یو څو مشخصو کورنیو ګوندونو جګړه مارانو لخوا یا عمل شوی و. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکهدارانو یا د ګوندي ټیکهدارانو پر ځای باندې عامو افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي. نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نه شي کولای چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تېرو شلو کالو کې هر څه ګلوګان شوي ول او نورو افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دای چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده، هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي ډګر کې هغه دی وروستۍ نقطه ده او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدل تي. نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلې دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په دې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بلې، او څه فکر کوي بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانین تغییر کړي او بلاخره به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي شي یا معرفي نشي؟ خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم همدغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه، ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کړي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډیرو راتلونکي د روغ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي او ځینې نورې ممکن اصلاح سي، ځینې نورې راوړل سي او ځینې خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث ته اړتیا لري تر څو نوي شرایط، نوي ستونزې د هغه په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع سي له مشرانو او علماو کرامو له مخاور سره له تخنیکی اشخاص سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت یې اعلان کړي چې هغه اصل په سلو کې ټول مسایلو ته جواب ګوي. ته به خبره ده چې دا وخت لري.
بله،
اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې د ادارې او د سیستم روان سي او هر څوک خپل مسؤلیت واړو مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکی قدرونو دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دا سیستم روان سي چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سي. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري نو له اړونده وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله، کول مودان اعظم صبر سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی. اصولي صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کومې خواته روانه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ګوري اصلا دا بحث ز فکر کوم چې موږ افغانان سیاسيون د افغانستان او شنن کی کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي. اما یو حقیقت دی، په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی، هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې 40 کاله دلته واکمن وو هغه اوس نشته. امریکا خپل پرې سپکې کړې، نه تنها د نظامي حضور او حتی د خپل هغه مسؤلیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې، په هماغه وخت کې تیری وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګه باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي، دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، آمد مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دی ته؟ ګورئ، تر څو موږ په اقتصادي لحاظ په پښو ودرېږو، هو منم چې طالبان بدون د دې نه بله لاره نه لري چې همه شموله حکومت اعلان کړي. طالبان بدون د دې نه بله لاره نه لري چې دنیا ته قناعت پرې ورکړي، تر څو اوس خلکو ته ووایي چې دنیا ته چې موږ غواړو په افغانستان کې همه شموله دولت اعلان کړو. د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز، د سیاسيونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالې هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو، تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنی په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخليږي، هغه جنگي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله، اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړی، دا پیشنهاد کړم، د ورته دا څه ډول د ملي یووالي حکومت ورته نسخه ده چې بیلابیل خواو پکې وي او کنه هم دې ته ورته خو تفاوتونه بلري.
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې طلبه مې په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوه او د دوی په مقابل کې درېدلای و، او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو پسې به زموږ خلک افغانان قطار ولاړو، څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس همغه وخت بیا راغلی ده، همدغه ولس به په همدغه خاینینو پسې که غواړي او نه غواړي دوی قطار کیږي، او دا قطار به تر هغه وخته پورې دغه خلک مخکې وړي، ځکه اقتصادي امکانات دوی سره دي، د دنیا سره روابط موجود دي. زه د ملي یووالي د حکومت غونډې د حکومت وړاندې.
بله، اصولي صاحب، حکومت
غونډه نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی، تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي، دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو
استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، ترڅو ځینې کړی د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړ د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک یې پرېنهښودل دې ته او افغانستان جنگ ته لاړ. اوس ډېر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو. موږ او تاسې لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې بېطرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید
راداوتکې اشاره وکړه چې دغه د جنګ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړي چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کړي له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي، ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یوه کاپي به رامنځته کېږي؟ نو آیا نور داسې کدرونه شته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي؟ حد اقل داسې کسان چې لاسونه یې د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي.
کاملا طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي، دغه جنگ سالارانو سره دې هم بحثونه او مباحثات وکړي. کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسیون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنۍ ته لمن وهلې، د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي ترڅو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي، هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه ترې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نه یو نوه باندې دوی د دې سره تفاهم وکوي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپله زه خپلم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې دې خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرښه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډیورنډ کرښې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاری کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي. نو دغه د مخنیوي لپاره ښه ده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب دا خبرې واورېدې او اشاره وسوه چې یو شمېر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمېر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بېلابېلو خواوو سره لیده کاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لنډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
یو مسله ده چې عام افغانان د
ازان صاحب تلیفونی اړیکه مختنه ده که لږ مزای بدل که یو ډول غږ راځي ذاتي غږ د تاسو تلیفون سره، اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجه وسی، هغه دا ده چې د پاکستان ته چې اوس کومه ډله تللی ده او هلته د پاکستان په سفارت کې دي، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او په اړیکو کې دي، دا اکثریت هغه خلک دي چې تیرو شلو کالو کې حتی شپږویشت کاله چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستاني په نامه باندې د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به یې زندانونو ته به یې استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې ورسره موافق دي همدغه خلک دي.
نو دا یو ښه چپه او ښه تحول ده چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې هغه رښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلل. ځینې ول چې روسان راغلل روسانو سره په ټکر کې سول، بیا چې امریکایان راغلل امریکایانو سره په ټکر کې سول، خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلاوه او له هر چا سره سازش کوو. مغه چې د پاکستان ضد خبرې کولې نن د پاکستان سره په خپله باندې هم دي. نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي، خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکهدارانو ته چې دي هر یو قومي ټکټ کارولی، د جهادي ټکټ یې کارولی، د ګوندي ټکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی د همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، د خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هیڅ هغه ټکټ په نوم چې اخیستی هغه ټکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولای چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو امریکا تر ټولو ښه پاټران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، په جای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واورئ. ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزارې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي. خو له نیکه مرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستاني سفیر ده په کابل کې، دی دا د یوې ناستې دپاره د افغان اوټریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و. دی د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلي دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایو چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع سوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې سول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډله هم نور ناهیله سوله، ځکه چې طالبانو هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دی، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خنډ دی د حکومت په وړاندې، ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسولې اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک هلته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یو هم باور نشئ، نکه سخته ورځ راځي، څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ، په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دوی سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقسیم ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی وو، د دوی د پنشیر وو، امرالله صالح هم د دوی خپل وو او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې جهنم ته د استول کېدو اخترونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بیچارهګان
او دوی ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریک وو، ولایتونه طالبانو ته ورپری خودل، دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه وایو ساده تا ټول امکانات درلودل. د حکم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی. او ساده تا والید د په خوخه باندې ټاکل شوی دی، د امنیتي مسولینو د په خوخه باندې ټاکل شوی دی. د رائے پرته خو له اردو قماندانان ناممکن ول چې و ټاکل شي. دوی وسلې درلودل، دوی پیسې درلودل، دوی امکانات درلودل. یو شې چې دوی نه درلود هغه روحیه ولا. دوی اوس ډیر پرسیدل دي، جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي. نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس
ورکول ځکه مورال نه و. نو دی به خپل پړی او خپل فرار لپاره پړپ اشرف غنی باندې اچي. اشرف غنی ته دی خبره د خپل تقصیر به درلود، اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټول ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی، لیکن کابل دوه ساعته هم مقاومت ونه شو. طالبان راغلی نه ول، کابل دروازو کې ول، کابل سخوت و. نو دی زه فکر کوم اوس په پنجشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی مشان په دې خاني کړی دی چې تاسو مونږ ته اجازه راکړي، مونږ به دې جګړې غرفه شو کو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کو. بل خبر دا ده چې ټول هیوادل باندې توجه پنجشیر، هغه په خوانی پنجشیر نه ده. پنجشیر په خوا ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودل، د تخار او د بدخشان له تاریخه اوس مطلق محاصره ده. پنجشیر په خوا روسانو سره مشرانې نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل، د هغه په مرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول، ایران په خدمت کې و، اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده، پنجشیر څلور خواته محاصره ده. کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي، ایران نو د دې ملاتړ نه کوي، مرکزی اسیا د روسانو په خوا کې دې ملاتړ نه کوي، هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب،
دې محدود کړی دي چې هغه په شاټه پي. خو زه فکر کوم دا ټولې هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي، پنجشیر کې جګړه ممکن ونه شي.
کور مودان اصولي صاحب، د بحث د پای شي بوته ورورو نږدې شوی، راځي چې ستاسو وروستۍ خبرې هم واورو. تاسو فکر کوئ پنجشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې دغه د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګی یا خنډ رامنځته کړي؟
کوری ما ولو ویلي چې کومه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنجشیر جنگ وګټي. او د پنجشیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصي. نو او د پنجشیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویل، دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. په خوا به د قلاب څخه، د دوشنبی څخه، د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول. یو پاتې کیږي هند، او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي، خاده چې د پنجشیر جنگ ونشي، د سولې لاره دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لاره ده، او کبیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وسی، بیا که اوس نه دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، مخالف قواوی چې په میلیون هاو لس هاو میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سرغوبي جوړولای شي.
بلې، او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي؟ حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما وروسته ویل شول چې نه، تفاهم نه دی شوی. د نن سهار لاس په ماشی د دواړه ډلې طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنجشیر ته کسان نږدې شوي دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده، او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي؟
ها، یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغسې بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه آدرس همدغه ځایه، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړ. اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د باجګیرۍ لپاره شاید په دغلته سر راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان، هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد عطا د هغه نه باټې ولیده د ترکیې څخه، چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودانګي.
بلې، او ډیر لاند ولس ته څه ډاډ ورکوي؟ سیاسي حالات کومې خواته روان دي؟ ولس سره ممکن څه اندېښنې وي که په لاندو کې دوی ته خپل سپارښتنې ووایي؟ چون تاسو دا
زه د طالب مشرانو سره په تماس کې یم، د دوی له خولې لکه څنګه چې میډیا وته وایي
مقدر هم هم داویل کیگی چی راتلون کی انتقالی دوره بوی پی انتقالی دوره کی حتی پارلمان وجود لری دی پارلمان ترچنگ هم داغ پارلمان ترچنگ با مگا افغان سیاسیون تا چکرزای صاحب دا اغیی تا خم موقف ورکی ترچو وکولیسی چی دولت چلوه نپیل سی نظام چلوه نپیل سی امن راسی نوزه مطمئنیم که داغ مسائل مخکلار چی او خندو نبکی ایجاد نیسی پا افغانستان که بڑیر زرد افغان ولس د خارج د تیخ تو منډو څخه راوګرځي او مطمئنیم آرام دي سی ولس ما خپل فیسبوکی لیکنو کوم دوی ته ویلی دی او خپل ملګرو دوستانو سم چې څوک ما سره پاړی کوي چې آرامش اختیار کړي هیڅ بنه کیږي ان شاء الله چې روشنایی را روانه ده.
ډیره مننه. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي شفیع اعظم او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډېره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. په پاته خپرونه کې زموږ له همکار احمد جعفر احمدي سره اوسئ چې سټوډیو ته راغلی او له ده سره ملتیا وکړئ.